السلام علیکم. وخت د مازیګر 15 بجې د مشال رادیو د کوربه موزه نجیب امیریم په دې خبري غړې کې په سواد کې د امن د کمیټې په غړو برید په بنو کې د 14 حال درکو سواد ته د گورنر د سفر نامو خبرو په پا پاکستان کې پر انټرنیټ د بندیز حال اخلو په فاټا کې د بلدیاتي انتخاباتو غوښتنه کیږي او همدې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه دي چې د خبرونو نه پس به در پیژنو خو خبرونو لپاره ورزو انیسا اجمل ته
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی د خیبر پختونخوا د سوات په چارباغ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د امن کمیټې دوه غړي بچلی دي. ملالا یوسفزی د نوبل د سولې جایزې لپاره په نومول شوو کسانو کې تر ټولو غوره ګرځېدلې. او مصري چارواکو د ولسمشر محمد مرسی د پلویانو لخوا د پلان شوو مظاهرو لپاره امنیتي ګامونه سخت کړي دي. او وسته خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د سواد په چارباغ سیمه کې تیر ورځ نامعلومه وسلوالو د امن کمیټې دوه غړي کلندر او شاروم خان وجلی. د سواد د چارباغ تانی اس اچ او نن مشال لیډیو ته ویلي چې د چارباغ په منګلتان کې وسلوالو یو موجوده او یو پخانه د امن کمیټې غړي په ډزو وجلی دي. اس اچ او طاهر عثمان په دیړه نن مشال لیډیو ته وویل
یو سایډ نه آرمی را روانه وه، بل سایډ نه زه روانه وم. هغه هغه طرف ته سرچ کوو، ما دې طرف ته سرچ شروع کړو. مین لار وه، غټه لار وه. هغه لاره کې بس د بلډ واریانې پرتې یو لارې نه ښکته لګ دغه شو وه، یو کوم لار په منځ کې وه دغه شو وه.
په چارباغ کې د دغه پیښې وروسته پوز او پولیسو د لټون عملیات پیل کړي دي. د اف آر بنو په میرزل چک پوسټ بیګا په ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې درې امنیتي اهلکار وجل شوي او ته نور جوبل شوي دي. په سیمه کې امنیتي چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي چې د بنو میران شار روډ په میرزل چک پوسټ کې امنیتي سرتیرو غسمه کوله چې د سړک غاړې خکړل شوي ریموټ کنټرول بم پی او چاودیدو. نن مشال لیډیو ته د ټلیفون له لارې د یوې وسله والې ډلې انصار المجاهدین ویان دغه پیښې ذمہواري منلې ده. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله وای چې مرکزی حکومت له وسلوالو طالبانو سره په خنۍ د امن خبرې کول غواړي او د عمل به دوام ولري. هغه د خبرې پرون په سواد کې د ډنګي ناروغانو د درملنې د چارج اغیستو پر وخت وکړي. گورنر شوکت الله ویل په سرکاري او نیجي لیبارټرانو کې به د ډنګي مریضانو د ټیسټونو پیسې حکومت ورکوي. د سواد ملالا یوسفزی د ګل پروس شروع کیدونکو د نوبل جایزه ګټلو لپاره په نومول شوو کاندیدانو کې تر ټولو غوره ده. د اوسلو د سولې د سیډنیز مرکز مشر کستنبرګ هارپویکن وای ملالا د دې جایزې لپاره تر نورو کاندیدانو مخکې ده. بلخوا مشال لیډیو پر ملالا یوسفزی د حمله یو کال پوره کیدو په مناسبت له نوموړي سره ځانګړې مرکه کړې ده. دا لومړی ځل دی چې ملالې د پښتو ژبې کومې رسنۍ سره خبرې کړې دي. پر ملالې د حمله یو کال پوره کیدو په مناسبت مشال لیډیو د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو استازي او د برتانیا له پخواني وزیر اعظم ګورډن براون سره هم مرکه کړې ده. په دې لړ کې مشال لیډیو یو اګینټا ځانګړې خبرونه جوړه کړې ده چې د اکتوبر په 9 د کابل په وخت مازیګر 3:30 بجې او د پېښور په وخت مازیګر 4 بجې خبرېږي. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو شمیر 14 ته رسیدو. د ولسمشر کرزی ورور قیوم کرزی هم ځان کاندید کړي. د بهرنو چارو پخانی وزیر زلمی رسول هم د یو کاندید په توګه خپل نوم ثبت کړي. احمد ضیا مسعود او د بامیانو پخانی والی حبیب سرابی برستیالان دي. تر دې مخکې ډاکټر اشرف غنی احمد زی نوم ولیکو چې جنرال عبدالرشید دوستم او سرور دانش مرستیالان دي. بلخوا په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتي ځواکونو ایساف نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې نن سهار د افغانستان په جنوب کې د عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو سره پنخته کې د 204 سرتیري وجل شوې دي. په خبر پاڼه کې دغه سرتیرو د پیجنګلو پړه سندي ویل شوې. د نورستان چارواکي وایي چې د دې ولایت د امنیه کومندانې یو کومندان مومن خان نن په یو چاودنه کې وجل شو. د نورستان د والی ویان ظاهر نن مشال لیډیو ته ویل چې نوموړی په واما ولسوالۍ کې د ریموټ کنټرول ماین په چاودنه کې وجل شو. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا یې کړې چې په دې چاودنه کې 4 پولیس هم وجل شوي دي. بلخوا د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ختیځو ولایتونو کې هم نن د ګزړن یا د پولیو د ناروغۍ پر ضد کمپاین پیل شوی چې 800,000 ماشومانو ته به د شپږو زرو روغتیایي کارکوونکو لخوا د پولیو د ناروغۍ پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. ډاکټر باز محمد شیرزاد چې د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس دی وایي چې په تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د پولیو د ناروغانو شپږ پیخې ثبت شوې دي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. مصري چارواکو له واک څخه د لرې کړې شوې ولسمشر محمد مرسي د پلویانو لخوا د پلان شو مظاهرو لپاره امنیتي ګامونه سخت کړي دي. د نن ورځې مظاهرې د عرب او اسرائیل ترمنځ د 1973 او یایم کال د جګړې د سلوېختمې کلیزې په مناسبت پلان شوې دي. د رپورټونو له مخې د مصر پوسټ مرکز قاهره ته تلونکو لارو باندې چیک پوسټ جوړې کړي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړي چې په تحریر چوک کې به د هر تشدد مخه ونیسي. د تیرې جمعې پر ورځ په تحریر چوک کې د مظاهرو پترس کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي وو. د امریکا د خاصو ځواکونو په افریقا کې د اسلامي وسلوالو د مشرانو خلاف دوه چاپې وهلي. په لیبیا کې امریکایي چارواکي وایي د دوی خاصو ځواکونو نزیح عبدالحامد الرقیا چې په خپلو ملګرو کې په انس الليبي یادېږي نیولی دی. هغه امریکا ته د 1998 کال په کینیا او تنزانیا کې د امریکا په سفارتخانو په بمی حملو ترسره کولو کې مطلوب و. په دغه حملو کې 224 کسان وجل شوی وو. بلخوا په سومالیا کې امریکایي ځواکونو د الشباب اورپکې ډلې د مشر د نیولو لپاره چاپه وهله، خو د هغه په نیولو کې کامیابان نه شول. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دی امریکا په دې باور ده چې ایران به یو یا څو کاله وروسته د اټومي بم جوړولو صلاحیت ولري. ولسمشر اوباما له اسوسییټډ پریس سره په خپلې پرونی ځانګړې مرکه کې دغه خبرې کړې دي. د خبرونو پای
انیس اجمل وا چې تاسو ته د دې غړې خبرونه وړاندې کول. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې او 2 منټه. تاسو ته موږ غږ په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلاره په مشال اډیو ټکی کم باندې د هوا په چپ اوري. د دې خبرې غړې په مهمو راپورټونو کې اورئ. په سوات کې د امن کمیټې په غړو د وسلوالو برید شوې، دوه مشران وژل شوي. د بنو په یو چیک پوسټ تیره شپه بمی چاودنه شوې، درې حکومتي سرتیري وژل شوي. سوات ته د پښتونخوا د گورنر د سفر او د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د سرګندونو نه هم خبرو. پاکستان کې پر انټرنیټ د بندیز او وسلوالو ډلو لخوا د انټرنیټ د استعمال په اړه هم راپور لرو. پاکستان وایي هند په بلوچستان کې مداخله کوي.
دا دواړو ملکونو بنیادی شورونه یو بل سره شک باندې دي او کې څنګه تعلقات کې ټینشن دي، نو ځکه دواړو یو بل غبط شونه را مخامخ.
افغانستان کې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره نن د نمونو د لیکلو وروسته ورځ ده او د فاټا ځینې خلک بلدیاتي انتخابات غواړي.
بلدیاتی الیکشن وکړ خدا دا چې اوشي، نو دا اسانی به اوشي د خلکو ته چې یار هغه خپل خلک منتخب کړي ممبران به وټاکي چې د هغوی ستونزې پولیټیکلی ته وړي.
هیله ده تر پایه مو بدرګه کړي. زمونږه د مشال رادیو نه ورایده. خیبر پښتونخوا سواد ضلع په چارباغ سیمه کې ناصرګند وسلوالو د امن کمیټې دوه غړي وژلي. د سواد د چارباغ تانه سچو مشال رادیو ته ویل چې د چارباغ په منګلتان سیمه کې وسلوالو یو د اوس مهال او یو د پخواني د امن کمیټې غړي په ډزو وشتي دي. د امن کمیټې د غړو وژنې ذمہواري تر دې غړي چا قبول کړې نه ده. نور تفصیل د سواد نه نیاز احمد خان راکوي.
د سوات مرکزی خار منګوري نشپاړس کیلومتر لري. تاثیری چارباغ منګلتار سیمه کې د امن کمیټه یو غړی قلندر او یو پخوانی غړی شاروم خان هغه وخت ناصرګند وسلوالو اوشتل کله چې دوی خپل کلی ته روانو. د چارباغ پولیس تھانے مشر ایس ایچ او طاهر عثمان مشال ریډیو ته پدا اړه وویل
ډیری وته هغه مقام کې فایرینګ شو، نو زه اسم ان روډ ما روانو، ما هغه طرف ته روانو، نو بس خطه شو ما هغه ته چې زه راورسیدم. نو الته کې یو ساید نه ارمی دا روانو، بل ساید سایډ نزور وغانو ما نو هغه هغه طرف ته سرچ کوو ما دې طرف ته سرچ شروع کوو مین لار و غټه لار و نو هغه لاره کې بس د ګډ واریانې پرتې یو لارې نه ښکاره لګړ دغه شو و یو خو لار په منځ کې دغه شو و
د امن کمیټې د غړو په وجنو د تاسیسې قبل نیک پیخیل امن کمیټې او لخکر مشر ادریس خان وایي چې حکومت او سوات کې امنیتي ځواکونو ته پکار دي چې د امن کمیټې غړو ته تحفظ ورکړي دوی وویل
جرم صرف دا دے کہ دا امن دا فارا کار کئی دا پوج سر لاس ور کرے دے او دا امن دا فارا جکم خدمت سے آغا کئی دا قبلا دے نور سے گناہ نہیں
دا پیخی روستا چارباغ سیمہ کی پولیس او دا پاکستان پوج پگڑا دا وسلوالو پزید دا لٹون اپریشن پیل کرے دے بلخوا دا امن کمیٹے مشر ادریس خان پا دا غلر کی ہنگامی غنڈا رابلل دا چی پکی با دا امن پا آڑا مهمی پیسلی کولے شی دا چارباغ دا دو تنانو وجلو زمواری تردی دما چاپ سر ندا آغستی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
نیوی بلی امنیتی موضوع نمو هم خبره و تیر شپه د فاربانو په میرزل چک پوست په ریموت کنټرول بمی چاودنه کې درې امنیتی اهلکار وژل شوي او اتن اور ژوبل شوي دي په سیمه کې د مشال لیډیو خبریال د امنیتی چارواکو له خولې وایي چې د بنو میرانشاه روډ په میرزل چک پوست کې امنیتی سرتیرو ګزمه کوله چې د سرک د غاړې په ښخ شوي ریموت کنټرول بم باندې ور برابر شول او دا چاودنه وشوه د دې برید ذمواري یوې نوې ډلې انصار المجاهدین په غاړه اخیستې ده نور تفصیل د بنو زموږ د همکار په راپور کې
د امنیتی چارواکو په وینا ایف اربنو میرزایل چیک پوسټ سره نږدې د نیمې شپې وروسته ناڅرګنده وسلوالو لخوا ریموټ کنټرول بامی برید کې د سیکیورټی فورسز درې اهلکار وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي چارواکی وایي امنیتی اهلکارانو گشتی یا ګرځنده پارټي چې د شپې مهال یې په سیمه کې د امن امان په غرض گشت کولو په نیم قبایلي سیمه افار بنو کې بنو میرانشاه سړک میرزایل امنیتی پوستې سره نږدې د نصرګنده وسلوالو لخوا خښ کړی شوی ریموټ کنټرول بامی برید ښکار شوه چې له کابله یې د گشتی پارټي یو ګاډی والوزول شو او ورکیناز درې امنیتی اهلکار مړه او اته نور یې سخت ټپیان کړل د چارواکو په وینا ژوبل شوي اهلکار یې په سملاسي توګه د بنو فوزي روغتون ته راوړلی دي د هسپتال زرایو تر مخه ژوبل شو کې د ځنو روغتیایي وضع د اندېښنې وړ بللی شي انصار المجاهدین ویان ابو بصیر مشال ریډیو ته دا نامعلوم ځای څخه ټلیفون وکړو او د دې برید پړه یې ومنله دوی اوه تر سو چې ډرون بریدونه نوی بند شوي په امنیتی اهلکارانو به د دوی بریدونه دوام لري دغه برید په داسې حال کې شوې چې نن په ټول شمالي وزیرستان او بنو میرانشاه سړک باندې تر نامعلوم وخت پورې کرفیو یا ګرځبندیز دوام لري او دغه کرفیو یا ګرځبندیز د پولیټیکل انتظامیې په وینا د پرون ماښام شپږ نیمو بجو نه لګول شوې چې ټوله شپه یې هم دوام لرلې او نن به په سړکونو یوازې فوزي قافلې تګ راتګ کوي
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
اوس ورځو کابل ته د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نن وروستۍ ورځ ده چې خلک ځانونه کاندیدول شي زموږ همکار قسیم سولمل د کابل نه راسره ده د ټلیفون په کرخه سولمل صاحب نن وروستۍ ورځ ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندیدان خپل نمونه ثبتول شي نن ورځی حال کاوریدونکو ته په لنډه توګه ورکړئ کوم مهمو کسانو خپل نمونه نن ثبت کړل
بله روسی معلومات شي البته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې نن د انتخاباتو وروستۍ ورځ ده او شاوخوا اووه کسان نن حاضر شوي دي کمیسیون ته او نمونه رسما د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو په توګه ثبت کړي دي البته په دې کسانو کې روسي کس چې حاضر شوی د ولسمشر حامد کرزي ورور قیوم کرزی دی چې د دوه مرستیالان د افغانستان د قانونو پخوانی وزیر وحید الله شهرانی او ابراهیم قاسمی دی تر نوموړي مخکې په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیشن پخوانی مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډاکټر زلمی رسول او دغه راز ځینې نور کسان هم کمیشن ته حاضر شوي وو چې له دې سره د رسمي کاندیدانو شمیره شپارس کسانو ته ورسیده.
سولمان صاحب، ګڼ شمیر دولتي چارواکو د کې والیان هم شامل دي، وزیران هم شامل دي، استفاګانې ورکړلې، ځکه خپل نمونه ثبتي، نو د دوی په ځای د نورو کسانو د ګمارلو لپاره د حکومت سره دریز مخې ته راغلی دی؟
تر اوسه پورې حکومت رسمن په دې اړه څه اقدام نه دی کړی، مګر تر ډېره پورې چې لیدل کېږي یو شمېر وزیران هم د اوسنۍ کابینې په دې کې شامل دي، چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول یادولی سو، او دغه راز داسې راپورونه هم راغلي دي چې د سوداګرۍ وزیر انور الحق هادي هم له خپلې دندې استعفا کړې ده او ټاکل شوې ده تر څو شېبو پورې کمیسیون ته حاضر شي. دغه راز د ننګرهار پخوانی والي چې ګلاغا شیرزی دی، دوی هم له احتمالي کاندیدانو څخه دي چې فاینل راسي. ولې دوی کسانو پر ځای تر اوسه پورې رسمن حکومت څه نه دي ویلي، نه هم نوي کسان ګمارلي دي.
ډېره زیاته مننه. زموږ همکار قسیم سولمل و په کابل کې. د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان وایي چې مرکزی حکومت له وسلوالو طالبانو سره په ښه نیت د امن خبرې ترې کول غواړي او دا خبرې به دوام ولري. نوموړي دا خبرې پرون په سوات کې د ډینګي د ناروغانو د درملنې د جاج اخیستو پر مهال وکړي. د گورنر د سوات د دورې نور حال بیا هم د نیاز احمد خان نه.
د خیبر پختونخوا گورنر شوکت الله تیر ورځ د سوات د دورې په مهال خبریالانو ته وویل چې دوی د پاکستان وزیر اعظم په وینا سوات ته راغلي او د ډینګي ماشي د مریضانو درملنې جاج اخلي. دوی ویل چې سوات کې د ډینګي مریضانو ته د دولت لخوا غوره علاج روان دی. روغتونونو کې د ډینګي ټیسټ او نور ستونزو په اړه خاغلی وویل
جو بھی آپ کی کٹس کا مسئلہ ہے اور ایون آپ کے ٹیسٹ کے مسئلے میں نے
حکومت استاسو دا ٹیسٹ کون کو اوزارو مسئلہ دا ما اویل چپا شخصی رباتیانو کو بہم اس رنزوران رقم نور کبی دولت با دغا رقم ادا کبی او دنن ما دغا امر جاری کرے دے زد وزیراعظم پا وینا راغل ایم صوبائی حکومت دا اولس مرستی کبی او کم شایان چی ما تا پا نظر رازی زبا دا حقیب پا اڑا ہدایت جاری کون په خیبر پختونخوا کې تازه د بدامنۍ لړۍ په اړه د پختنې په ځواب گورنر خیبر پختونخوا وویل چې اوس هم امن ډېر حد پورې ټینګ شوی دی. سوات کې اولس ښه په آرام دی.
جو واقعات ہوتے دہشتگردی کے
کومې پیښې چې د ترهګرۍ کېږي دغه د ټولې نړۍ ستونزه جوړه شوې ده. دا ستونزه د 9/11 دی، یعنې د 11 ستمبر نه وروسته ټولې نړۍ ته خپره شوې ده او موږ به په دې قابو راولو وړاندې. د خیبر پختونخوا گورنر وویل چې د مرکز حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې هم کېږي. خبرې اترې هم کېږي. مرکزی حکومت چې هر یو ګام پورته کوي هغه په ښه نیت پورته کوي او د خبرو اترو عمل به روان دی. د خیبر پختونخوا گورنر پراتک منګور او سیدو سرک د امنیت لپاره څو ساعته بند کړی شوی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ډان روسپرنا په یو راپور کې لیکي د قانون نافذونکو ادارو پر خلاف ټول پاکستان کې د سرکونو په غاړه د وسلوالو لیکنې او خپرونې خرڅېږي. د دې سربیره ترهګر انټرنیټ، اف ام ریډیوګانې، سی ډي ان او ډي وي ډي هم په پراخه کچه د خپل پیغام د رسولو لپاره کاروي. تفصیل د اسرار عالم محمد په راپور کې.
ډان روسپرنا لیکي ترهګري د پاکستان لپاره لوی خطر دی، خو د دې خطر تر ټولو مهمه برخه چې پاکستاني ریاست او ټولنې لپاره غورځولې هغه د وسلوالو ډلو رسنۍ یا میډیا ده. د قانون نافذ کوونکو ادارو پر وړاندې ټول پاکستان کې د سړکونو په غاړه د وسلوالو لیکنې او خبرونې خرڅېږي. د دې سربیره ترګر انټرنیټ، اف ام ریډیوګانې، سی ډي انې او ډي وي ډیز هم په پراخه کچه د خپل پیغام رسولو لپاره کاروي. که څه هم د رابطو دا وسیلې تر ټولو زیاتې مؤثره دي او د دې له لارې هغه خلکو ته هم پیغام رسېدی شي چې زیات تعلیم یافته نه وي، خو د دې باوجود وسلوال زیاتره په اخبارونو او مجلو تکیه کوي. هغه وسلوالې ډلې چې په مستقیم ډول خپلې لیکنې او خپرونې چاپوي په هغو کې افغاني طالبان، پاکستانی طالبان، کشمیری جهادي ډلې او نورې فرقه ییز وسلوالې ډلې شامل دي. د دوی د اداریو یا ایډیټوریل پالیسی لزنو هغو خاص نظریو تابعږي چې د پوز لخوا راپورته کړل شوی دي. په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې د تحقیق له مخې په پاکستان کې دا مهال تر 500 زیات د وسلوالو مجلې یا اخبارونه خپریږي چې په یو اونۍ کې له 2000 څخه تر 6000 پورې شمیر کې خرڅېږي. له دې پرته وسلوالې ډلې مرکزي میډیا ته هم د رسیدو هڅه کوي او پرې خپل اثر اچوي. که څه هم پاکستان کې د وسلوالو میډیا د افغان شوروي جګړې دوران پرمختګ وکړو، خو باید چې دا خبره ومنل شي چې اوس د اروپا کومیډیا ډېره پراخه ده. کچا هم آزاد خیال اسلامی میڈیا شتا خود دی لستون کی او کتون کی ډیر محدود دی او پدې کې زیاتره مذهبي علمان خبریالان او لیکوالان دی خود دی برعکس هغه اسلامی لیکنه چې د زنو مذهبي ادارو مدرسو او فرقې زډلو لخوا خبريږي نو په هغه کې زیاتره لتنګ نظرې کار اخیستل شوی وي چې لوجه نه یوازې د سمو او جدي علمانو لیکنې خراب شي او د ترګرو د نظریو د پروپاګاندا په لړ کې لوی رول ولوبوي بلکې د اردو ژبې مرکزی میډیا ته هم زیان رسوي د مقالې په اخر کې راغلي دی چې د پاکستان میډیا په سمه توګه ترتیب نه کړی شو نو کېدای شي چې وسلوال د خپل سوچ خلک په دې کې ورداخل کړي او دا ستراتیجي په تیر وختونو کې جماعت اسلامي هم کارولې و بل دا هم کېدای شي چې وسلوال د پاکستاني میډیا برعکس خپل ځانګړې میډیا ترتیب کړي مقالې کوم کې زیاتوي چې په پاکستان کې وسلوال طالبان د میډیا په برخه کې د جماعت اسلامي په نقش قدم روان دي او هدف یې راتلونکي نسل نه دي
لتیرو لاسو کلونو راځي په ملکان او د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پاکستانی پوز دستې ځای پر ځای دي دا چې دوی د دوی شمیره سمره ده او یا دغه سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوزي عملیات د امن په لړ کې ګټور ثابتېږي او کنه زمونږ همکار مجید بابر په دې اړه یو راپور برابر کړی راځي چې وایو
د پاکستان په قبایلی سیمو او ملکان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوزي عملیاتو په مخه دغه هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل د پاکستاني پوز دستې ځای پر ځای کړل شوې دي د سیمو ته د پوز لیږلو پریکړه په خواني پوزي ولسمشر پرویز مشرف په 2003 کال کې کړې و دا چې دا مهال په یادو شو سیمو کې د پاکستاني پوز څومره سرتیر ځای پر ځای دي په خواني وزیر داخله آفتاب شیرپور د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې
فوج خو د ملکان ډیویژن کې دی نو دا یو ډیویژن نه زیات دی
پاکستان د پوز د مطبوعاتو د ادارې آئی ایس پی آر د یو ویاند لیفټیننټ کرنل عابد علی عسکری نمو چې کله د 2001 کال راهیسې په ملکنډ او قبایلي سیمو کې د لویو وړو پوځي عملیاتو د شمیرې پوښتنه وکړه نو هغه په دې اړه د سوالونو ډډه وکړه خو د راپورونو له مخې تر دا مهال په یادو شو سیمو کې د وسلوالو پر ضد 15 لوی او د 22 نه زیات واړه پوځي عملیات ترسره شوي دي خو پوښتنه دا ده چې آیا دغه پوځي عملیاتو د امن بشپړ کولو په لړ کې کوم مثبت رول لوبولې دی او کنه په اسلام آباد کې خبریال حامد میر د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې
ګراوند ریالټی یې ہے کہ کسی حد تک باجوړ میں تو
ځمکني حقایق دا دي چې په باجوړ قبایلی سیمه کې د پوز د موجودګۍ لوجه سناسه د حکومت واکمنی شتون لري خو کوم شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان بومندو د خیبر قبایلی سیمه ډیرو علاقو کې او اورګزو قبایلی سیمه کې وګورو هلته بیا د حکومت واکمنی بالکل نشته مونږ خو د 13 کالو نه پوزي عملیات وینو خو ک 13 کالو کې په دې عملیاتو کې د پوزي سرتیرو قربانی ته وګورو په دې عملیاتو کې چې سمره د پاکستان پیسې خرج شوې ده ولس سمره قربانی ورکړې دي نو د هغه په مقابله کې د دې عملیاتو ګټه ډېره کمې دي
13 د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې په ملک کې د ترهګرۍ پر ضد به یو جامع تګلاره ډېره زر عملي شي د نواز شریف دا بیان په داسې وخت کې مخه تراغلې چې د سیاسي ګوندونو مشران وسلوالو طالبان سره د خبرو اترو او د قبایلی سیمونو د پوسټ ستنولو غوښتنه هم کوي د نواز شریف د امنیت پاړه سرکار سرتاج عزیز نه وپوښتل چې د ترهګرۍ پاړه وزیر اعظم ولې په بیړني بیان ورکولو مجبور شو
نه خو دا مې چې وخت کې خبر راغلی چې وی ار ورکینګ ان ا پالیسی خو لا جوړ شوی خو نه ده کنه So once it's ready, then we can talk about it. Because these are issues of negotiation which you don't want to talk about.
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په بیا بیا د مرکزی حکومت نه غوښتنه کوي چې زر تر زره دي د قبایلی سیمونه پوز واپس کړي شي د خیبر پښتونخوا د وزیرالا پرویز خټک د کورونو چارو امنیت پاړه سلاکار یاسین خلیل نه وپوښتل چې که د پوز واپسې سره امن راتلی شي نو بیا دوی ولې د ملکن نه پوز دستې نشتنوي په ملکنډ او قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله په لکونو کورنۍ بې کوره شوي او په زرګونو ولسي وګړي وژل شوي دي خو تر دا مهال یادو شو سیمو کې د امنیت وضع ښه نه ده
مجید بابر. او اوس هم د هند او پاکستان د اړیکو په اړه یو راپور د پاکستان خارجه سکرټر جلیل عباس جیلانی تیر ورځ خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې هند کا د ترهګرۍ په معامله د پاکستان په کردار باندې شکونه کوي او اندېښنې لري. نو پاکستان په خپل هم د هند ډېر زیاتې اندېښنې لري او په دې لړ کې دوی په نیویارک کې د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ته په بلوچستان کې د هندي مداخلت کوټلي ثبوتونه هم ورکړي دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
پاکستان ویلی دی چې بلوچستان کې د ترهګرۍ نه متعلق هند یې د خپلو اندېښنو نه خبر کړی دی او دې لړکې د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ ته یې ثبوتونه هم ورکړي دي. د پاکستان خارجه سکرتر جلیل عباس جیلانی تیره ورځ د سینټ خارجه کمیټې د اجلاس وروستو خبریالانو سره خبرو کې وویل چې امریکایي ښار نیویارک کې د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ سره ملاقات پر مهال په بلوچستان کې د هندي مداخلت ثبوتونه ورکړی شوي دي. نوموړي وینا وکړه ترهګرۍ په معاملې هند د پاکستان په حق له اندېښنې لري، نو زمونږ اندېښنه د هغوی نه زیاتې دي، خو تورونو لګولو سره دا مسله نه حل کیږي. ترهګری د پاکستان او هند اهمه او بنیادی مسله ده او دې حل د مذاکراتو د لارې ممکن دی. د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ شخړې نه هوارېدو یوه وجه سکیورټی اسټابلیشمنت دی.
د دواړو ملکونو سکیورټی اسټابلیشمنت فائدہ پدې کې ده چې دا د اختلاف لمبي چې دی هغوی د لپوکي ورکی او دا سونه زیاتېږي. دواړو طرف ته چې دی سکیورټی اسټابلیشمنت د بجټ پیسې ملوي او زیات مراد پته ملوي. دا اوس د سیاستدانانو او سیویلین خلکو پورې د هغوی سکیورټی اسټابلیشمنت په هندوستان او پاکستان دواړو کې چې هغوی د هغې د دې مایند سیټ نه او د دې پروپاګنډ نه چې دی څنګه بار راوځي که داسې دوی د خپل سکیورټی اسټابلیشمنت په لاسونو کې رغمانی نو کلم دا امن نشي راتلی.
د بارنو چارو کارپوه اجاز خټک وایي چې تورونو لګولو سره د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات کله هم نشي ښه کېدی او چې تعلقات خراب نو نقصان یې نیغ په نیغه د دواړو ملکونو ولسونو ته رسی.
دا دواړو ملکونو بنیاد شروع نه یو بل سره شک باندې دی. اوس کو دای دواړو یو بل سره لږ د باور او د دغه کوشش وکي او سره تعلق سمېدو خوا ته روان کی، نو هغه به دواړو لپاره فایده نه کوي. دی وکه چې څنګه تعلقات کې ټینشن دي، نو ځکه دواړو یو بل هغه بد سيزونه را مخامخ کوي، خو نه را مخامخ کوي. به دواړو مفاد کې دا چې خپل تعلقات سمول خوا ته کوشش وکي.
اجازه خټک زیاته کړه که پاکستان او هند ترمنځ تعلقات خشي، نور سره بعد دوه ملکونو ترمنځ تجارت هم زیات شي او دا شان بعد دوه ملکونو نه صرف معیشت خشي بلکې اولس به روزګار هم ولګي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په یو مقاله کې لیکلي چې پاکستان کې پر ټولنیزو انټرنیټي شبکو د حکومتي بندیزونو په لړ کې خلک د ستونزو سره مخامخ دي او د پاکستان حکومت د امنیتي خطرونو په پلمه د دې هیواد د وګړو د بیان د ازادۍ مخه نیسي. هارون بچا راپور لري.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی اکسپرس ټریبیون په یو مقاله کې راغلي چې د پاسه یو کال وشو چې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې پر ټولنیزه انټرنیټي ویب پاڼه یوټیوب بندیز لګولی دی. مقاله زیاتوي د پاکستان مرکزی حکومت او د مخابراتي ټکنالوژۍ ادارې د دغه بندیز لری کولو په لړ کې هیڅ د بیړې احساس نه کوي. د لیکنې له مخې د پاکستان حکومت پر یوټیوب د دوامداره بندیز په جواب کې وایي چې لیا د انټرنیټي شبکې لا هم هغه مواد نه دي لری کړل شوي چې پترس کې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی شوی دی. د پاکستان حکومت ویریږي چې پر یوټیوب لګول شوی بندیز لری کړي د دې هیواد وګړي ممکن د اسلام پیغمبر ته د شوي سپکاوی په غبرګون کې قهرجنې مظاهرې وکړي او په نتیجه کې حکومت د لا ډېرو امنیتي مسلو سره مخامخ شي. په لیکنه کې د پاکستان د مخابراتي یا انفارمیشن ټکنالوژۍ د وزیر خبره راغستل شوې چې په دې وروستیو کې ویلي پر یوټیوب د بندیز معامله بعد د هیواد اسلامي نظریاتي شورا ته وړي. لیکنه زیاتوي د سند حکومت د دې لپاره چې د ترهګرو پر مخ یو بل سره د رابطو کولو لارې وتړي ښایي یو ګام مخکې لاړ شي او پر وایبر او سکایپ چې دا هم ټولنیزې انټرنیټي شبکې دي ورته بندیزونه ولګوي. لیکنه کاږي د امنیتي خطرونو په بهانه که پر انټرنیټي شبکو د بندیزونو د لړۍ هم دغسې دوام وکړي، نو هغه وخت لرې نه دی چې په پاکستان کې دغه رقم ټولې شبکې یوه په بله پسې وتړل شي. په لیکنه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر څرګندونې هم راغستل شوې چې د پېښور په کیسخانې بازار شوی او د تېرې میاشتې له بمي چاودنو وروسته وویل رسنۍ دي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ اور ته لمن وهي. د لیکنې له مخې دې ته ورته دریز د پاکستان سپریم کورټ هم د بلوچستان په زیارت کې د قائد اعظم محمد علي جناح پر استوګنځي د بمي چاودنو د سو موټو اقدام غستلو پر وخت خپل کړی و. لیکنه زیاتوي معلومی کې داسې چې خپله ترهګري نه بلکې په رسنیو کې د هغې په اړه خبره کول اصل ستونزه ده. لیکنه کاږي د پاکستان حکومت باید په دې خبره پوه شي چې د بیان د ازادۍ له وجې زیږیدلې مسلې وګړو ته دغه ازادۍ لپاره د اسانتیاو لا ډیرولو له لارې حل کېدای شي، نه پر هغو د بندیز لګولو.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوریدونکو د خبرونو د لنډیز نه پس مطبوعاتو ته کتنه کوو. بیا نړیوال راپورونه لرو، د سیمې مهم راپورونه هم را سره دی. په دې کې یو راپور ده هم دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن د پولې د تړل کېدو له امله د دواړو خواوو مسافر چې دی د ستونزو سره مخامخ دي. دا راپور به وروسته اورې، خو د همګړې ته ورځو. انیسا اجمل ته تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د سوات په چارباغ سیمه کې تیر ورځ نامعلومه وسله والو د امن کمیټې دوه غړي کلندر او شاروم خان وجلی. د سوات د چارباغ تانی اس ایچ او طاهر عثمان ان مشالې ډیو ته ویلي چې د چارباغ په منګلتان کې وسله والو یو موجوده او یو پوخانی د امن کمیټې غړي په ډزو وجلی دي. د ایف آر بنو په میرزیل چیک پوسټ بیگا په ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې درې امنیتي اهلکار وجلی شوي او تر نور جوبل شوي دي. په سیمه کې امنیتي چارواکو نن مشالې ډیو ته ویلي چې د بنو میرانشاه روډ په میرزیل چیک پوسټ کې امنیتي سرتیرو ګسمه کوله چې د سړک غاړې خکړل شوی ریموټ کنټرول بم پی او چاودیدو. د دې پیښې ذمہواری انصار المجاهدین ډلې منلې ده. د سوات ملالا یوسفزی د ګل پرست شروع کیدونکو د نوبل جایزه ګټلو لپاره په نومول شوو کاندیدانو کې تر ټولو غوره ده. د اوسلو د سولې د سیړنیز مرکز مشر وای ملالا د دې جایزې لپاره تر نورو کاندیدانو مخکې ده. بلخوا پر ملالا د حمله یو کال پوره کېدو پر مناسبت مشال لیډیو ملالا یو سلسله سره مرکه کړي او یو غنټه ځانګړي خبرونه جوړه کړي چې د اکتوبر په 9 د کابل په وخت مازیګر 3:30 بجې او د پېښور په وخت مازیګر 4:00 بجې خبريږي. په افغانستان کې د نړیوالو سولساتي ځواکونو ایساف په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې نن سهار د افغانستان په جنوب کې د عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو سره پنخته کې د 2000 سرتیري وجل شوی دي. مصری چارواکو له واک څخه د لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسی د پلویانو لخوا د پلان شوو مظاهرو لپاره امنیتي ګامونه سخت کړی دي. د نن ورځې مظاهرې د عرب او اسرائیل ترمنځ د 1973 او یایم کال د جګړې د سلويختمې کلیزې په مناسبت پلان شوی دی. د امریکا خاص ځواکونو په افریقا کې د اسلامي وسلوالو د مشرانو خلاف دوه چاپی وهلي. په لیبیا کې امریکایي چارواکي وایي د دوی خاص ځواکونو نزیه عبدالحامد الرقیا چې په خپل ملګرو کې په انس الليبیا دی نیولې دي.
انیسا اجمل وا چې تاسو لن خبرونه وړاندې کول. د خبرونه په دې برخه کې مطبوعاتو ته کتنه کوو. ریاض مساخیل د پاکستان ورځپاڼې او شاهین بنیری نړیوالې ورځپاڼې سارلی او دواړه درته دراوروي چې په کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو کې کوم موضوعاتو باندې لیکنه راغلي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د وزیر اعظم او پوځي سرلخکر ترمنځ شوی ملاقات په اړه لیکلي دي. د دې کې دنیا ورځپاڼه وایي چې په کهوټا کې شوی دغه ملاقات کې د دې خبرې سره اتفاق وشو چې طالبانو سره به مذاکرات کولی شي او په هر حال کې به امن قائم وي. او دا د دې خبرې اړخ ته اشاره ده چې د هر قسمه ترهګرۍ د پیښو باوجود هم حکومت د ټولګوندیز غونډې په فیصله ولاړ دي چې امن به د خبرو د لار راولي. ادارې وایي چې د دې نه سورځ وړاندې پوځي سرلخکر یو خطاب کې ویلي وو چې باید امن ته یو موقع ورکړی شي، خو د دې دا مطلب نه دی چې د طالبانو هر یو خبره به منلی شي. او هم دا خبره وزیر اعظم هم امریکا کې د یوې مرکې دوران کړی وا چې طالبانو سره به مذاکرات کولی شي، خو دوی به د پاکستان قانون او آئین تسلیموي. اداري اخیره کې وایي چې دا د حکومت ډیر ښه سوچ دی چې د مذاکراتو د لار امن راوستي شي او په کار دا چې د دې موقع نه فایده واغستی شي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې تشې د خولې خبرې دی اوس پرېږدي او عملی ګامونه دی واغستی شي، ځکه چې د ټولګوندیز غونډې هم یو میاشت کیدونکې ده او تر اوسه پورې د مذاکراتو د پاره هیڅ قسمه پیل نه دی شوی. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې سوات کې نور یو سل او یو کسانو کې د ډنګي وایرس تصدیق شوی دی او دارنګ ټوله ضلع کې د مریضانو شمیره تر 2000 اوړېدلې ده، خو په غیر سرکاري توګه دا شمیره تر 14000 هم زیاته ده. او د دې سره سره تر اوسه د ډنګي د لاسه 300 کسان مړه شوي دي. اداري وایي چې هر څوک په سمدستي توګه د ډنګي مخنیوي ممکن نه دی، خو بیا هم حکومت او د صحت محکمې لا دې لړ کې چټک ګامونه اغستل پکار دي. خو د بده مرغه د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې حال د ټولو په وړاندې دی او داسې هیڅ قسمه اقدامات په نظر نه راځي چې ورسره به د ډینګي مخنیوي وشي. اداري اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت په خپل هم د ډینګي ختمون لپاره اقدامات نه کوي او بل لړخته چې پنجاب حکومت د مرستو کم وړاندیز کړی و د هغې هم ښه جواب نه دی ورکړی او حال دا دی چې مسله ورځ په ورځ خرابیږي. باید چې خیبر پښتونخوا حکومت په خپله هم د ډینګي مخنیوي لپاره اقدامات وکړي او دې لړکې دی د وفاق او پنجاب حکومت د تجربو نه هم فایده واغستی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز لیکي امریکا او افغانستان د کال 2014 وروستو د امریکایي ځواکونو په کردار لس نتیجې ته نه دي رسیدلي. د دوړو هیوادونو چارواکي وایي یو لری امکان دی چې ځواکونه په مکمله توګه له افغانستان وځي. د پینټاګون لوړ پوړو چارواکو یو میاشت وړاندې دغه امکان رد کړو. یو امریکایي چارواکي نیویارک ټایمز ته ویلي مذاکرات یوې نتیجې ته د رسولو وخت اوس دی، ځکه چې هم په دې ژمي کې موږ له د مستقبل په اړه منصوبه بندي کول دي. افغان او امریکایي چارواکي وایي تر اوسه په خبرو اترو کې ډېرې ستونزمنې معاملې هوارې شوې دي، ولې تر اوسه د دوو معاملو هوارول لا پاتې دي. وړومبی د افغانستان په دې خبره زور چې د ناټو اتحاد د بل یو کوم غړي هیواد په شان دی، امریکا د افغانستان امنیت یقیني کړي. او دویمه د القاعده د جنگیالو د لټون لپاره د عملیاتو لپاره امریکایي ځواکونو ته د ولسمشر کرزي لخوا د اجازه نه ورکول. د ولسمشر بیان ایمل فیزی ورسپانې ته ویلي ولسمشر تجویز وړاندې کړی چې امریکا د خپل معلومات د افغان ځواکونو سره شریک کړي او هغوی د پریک دی چې د لټون عملیات سرته ورسی. افغانستان باور لري چې د طالبانو خطر تر ډیره پوري د پاکستان څخه راوچتیږي. د امریکا په نظر کې پاکستان کې د طالبانو د پټنځینو موجودګي د جګړې یو مخته او په هیواد دننه دی. بلخوا ای پی خبری اجانس په کراچۍ کې د تشدد په اړه په راپور کې لیکي چې په دغه ښار کې د اوسنیو عملیاتو نو وروستو د تشدد پیښې یو څه ودرېدلې دي او د امنیتي ادارو لخوا عملیاتو د ښار په امنیتي وضع مثبت اثر پرېښی. خو نور یو شمېر خلک بیا دا وایي کېدی شي امنیتي وضع تر ډېره وخته داسې پاتې نشي، ځکه چې د مجرمانو نیول یوه خبره ده، خو ولې هغوی ته د عدالتونو لخوا سزا ورکول بیا بله خبره ده. پولیس وایي ګواهان ډېر یریدلي دي او د هغوی د امنیت خوندي کولو لپاره به ډېر څه کول وي. د کراچۍ د سوداګرو د یوې اتحادیې غړیو خبري اجانس ته ویلي چې د هغوی ژوند او کاروبار ته د ورپېښو خطرو له کبله د 30,000 نه تر 50,000 پورې کاروباري خلک پنجاب ته کډه شوي دي.
شاهین بونره د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکو پارلماني غړي وای د ملک د نورو برخو په سیر د دلته هم بلدیاتي نظام راوسته شي. قبایلی مشرانو وای قبایلی نظام په قبایلی سیمو کې رایت شو نو ګټه به ډیره وي او د خلکو ستونزې به زر هواريږي. خو ځینې خلک په دې نظام باندې تنقید هم کوي. د دې نظام د ګټې او تاوان په اړه د اسلام آباد نه ریاض موسی خیل راپور کوي.
په داسې حال کې چې د سپریم کورټ په حکم ټولو صوبو کې د بلدیاتي وټونو لپاره هلې ځلې روانې دي او پنجاب کې خو د وټونو لپاره دسمبر میاشت ټاکل شوې ده. د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي پارلماني غړي هم غواړي چې قبایلو ته د بلدیاتي نظام وغځول شي. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې وزیرستان سره تعلق لرونکي سینیټر محمد صالح شاه وینا وا چې
په ټول پاکستان کې بلدیاتي انتخابات کیږي او قبایل خامخا د دې مطالبه کوي. یوازې خو قبایل ځان ته نه دي کړی چې نور پاکستان کے پنور صوبوں کے انتخابات کی بلدیاتی قبائل دا پاکستان ہے صدا پاگے کے خامخا بلدیاتی انتخابات
ہم دا شان دا کور میں جن سینا دا کامی اسمبلی غڑی ساجد حسین توری ہوئے
خبر خدا رہے چلا کا پٹولو پاکستان کے بلدیاتی انتخابات کی گی اور دیشان نظم گم ڈیمانڈ تو پکار دے تو فاٹ ہے تم دا شے ایکسٹینڈ شی اگر اس تخبل پتہ نے پترشی مشرف وقت کی تکمی طریقے سے رپ فاٹا کیا کونسلران جوڑ شی اگایو قسم تا دکوا
خوبل طرف تا باز خلک د بلدیاتی نظام په حق کې ندی او وای چې د قبایلو مسله امن او معیشت دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی سیمې یو ملک خان مرجان وینا وا
د نظام سره خوبل ته کې ټیکسونه غواړي چونګې بوي محصول بوي نمو زمون سره څشته مونږ خوارو زار خلک یو. قبایلی سیما کې خو لوټ مار نه علاوه بل څه نه شوي. بهتره دا ده چې دوی د قبایلو سره صحیح مشورته کې چې څو پورې د قبایلو سره مشورت نه وي شوي دا نظام دا خبر دا ناکام خبر دی.
قبائلی ژوند کې د بلدیاتی نظام څه اهمیت ته او موجوده وخت کې خلکو ته د دې څومره ضرورت ته په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپو او استاد محب وزیر نه تاسو کو نه دوی
بلدیاتی الیکشن وکړ خدا دا چې اوشي دلته هم د ملک د نور برخو په شان ځکه چې دلته هم د پولیټیکای نه خلک تنگ دی د اډمنستریشن نه خلک تنگ دی غیر ملکانانو نه د غیر نوابانو د خانانو نه خلک تنگ راغلي دي او هغه نشي کولای چې پولیټیکل ته هر کس رسائی وشي ناممکنه خبره ده چې د ملک زوی نه وي نو دا اسانی وشي د خلکو ته چې یار هغه خپل خلک منتخب کی ممبران به وټاکي چې د هغه ستونزې کلیوالې وړې وړې ستونزې پولیټیکلی ته وړي اډمنستریشن ته وړي او هغه ورسره ډیسکس کوي.
د محب وزیر په خبره تر اوسه چې څومره بلدیاتي انتخابات شوي دي هغه ټول پوځي امیرانو کړي دي حالانکه دا د جمهوریت قوتونو ذمہواري ده چې جمهوریت لاندې کچتا رورسوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امریکایي ځواکونو په لیبیا او سومالیا کې د القاعده او الشباب ډلو پر ضد عملیات کړي چې ورکه د القاعده یو مهم مشر ابو انس الليبي نیول شوی او د الشباب ډلې یو مهم مشر جوبل کړی شوی دی. رایټرز اژانس په دې اړه راپور خپور کړی چې لنډیزي د یوې دمې نه پسورې دشه. رائټرز اژانس په راپور کې لیکي چې امریکایي ځواکونو د خالی پورس په سومالیا او لیبیا کې چاپی وهلي. دا وروسته له هغې ده چې د نیروبی په شاپنګ مال کې د اسلامي افراطیانو لخوا خونړي بریدونه ترسره شوي وو. د دغو چاپو دوران امریکایي ځواکونو د القاعدي تنظیم یو مهم مطلوب مشر هم نیولی چې په 1990 کال کې په کینیا او تنزانیا کې پر امریکایي سفارتخانو د بمی بریدونو لپاره تورن پیژندل شوی. د امریکې د دفاع وزارت چارواکي وایي د القاعدې مهم مشر انس لیبی په لیبیا کې د یوې چاپی پر مهال نیول شوی. خو یو بل امریکایي چارواکي ویلي د سومالی په باراوي سیمه کې ترسره شوی چاپی د القاعده سره د ریښی لرونکي تنظیم الشباب مومنټ د مشر په نیولو کې ناکامه شوې دي. لیبی نه سلوي خلن دی او امریکا یې په ختیځ افریقا کې په خپل سفارتخانه د برید په لړ کې تورن پیژني. په هغه حمله کې 240 کسان وژل شوی. د امریکا حکومت همدارنګه د 5 میلیونو د ډالرو جایزه هم د نوموړي په سر ټاکلې وه چې کچا دغه په اړه معلومات ورکړل نو دا جایزه به ترلاسه کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جارج لیټل وایي د امریکایي ځواکونو د هغه عملیاتو په ترڅ کې چې د ترهګرۍ د ځپلو په موخه کوي ابو انس الليبي نیول شوی او دا مهال د لیبیا نه بهر د امریکا په یو خوندي مرکز کې دی. امریکایي چارواکي د خبره تاییدوي چې د الشباب ترهګرۍ ډلې پر ضد په عملیاتو کې امریکایي ځواکونو برخه اخیستې ده خو په دې اړه دوی زیات معلومات نه ورکوي. یو امریکایي چارواکي چې د نوم د نه ښکاره کولو په شرط د رایټرز اژانس سره خبرې کولې ویلي دي چې د عملیاتو په ترڅ کې د الشباب ډلې مشر نه نیول شوی او نه هم وژل شوی دی. امریکایي چارواکي وایي دوی پوره هڅه کوله چې دغو عملیاتو په ترڅ کې ولسي خلکو ته تاوان ونه رسیږي. دوی همدارنګه وایي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې امریکایي ځواکونو ته څه ډول تاوان نه دی اوښتی. د سومالیا استخباراتي چارواکي وایي امریکایي ځواکونو د موګادیشو جنوب لوري ته په 180 کیلومتره کې په پرته سیمه باراوي کې د یو چچنای قومندان پر ضد عملیات کړي چې په ترڅ کې نوموړی قومندان ژوبل شوی او دغه ګارډ وژل شوی دی. نیویارک ټایمز د الشباب د مسؤلینو په حواله لیکلي چې د ډزو په ترڅ کې د دوی یو سرتیری وژل شوی خو دوی هم ځوابي بریدونه کړي دي. د سومالیا یوې ورځپاڼې د یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي په حواله لیکلي چې امریکایي ځواکونو له برید نه وړاندې د سومالیا حکومت خبر کړی.
د مشال رادیو د ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیم بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسا 2 بجې
زما کور زما کله
په پاو کم 4 بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا 4 بجې
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دروازې د تړل کېدو لامله په سلګونو مسافر چې ډیری میرمنې ماشومان او ناروغان هم پکې شامل دي په چمن کې ولاړ دي او د ستوندو سره مخامخ دي. زموږ همکار صادق رښتینی له کندهار.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د دوستۍ په نوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه دروازه د تیرو درو ورځو را په دې خوا تړلې ده. پر دغه دروازه هر ورځ په زرګونه کسان تګ راتګ کوي او د هرات، بادغیس، فراه، نیمروز او د جنوبی حوزه د ټول ولایتونو د خوراکي او غیر خوراکي موادو او میوجاتو د صادراتو او وارداتو څخه هم د دې لارې استفاده کیږي. په سپین بولدک ولسوالۍ کې د دریم سرحدي زون کمیسار سمنوال محمد علي د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستانی ځواکونو دغه دروازه پولی ته نږدې په چمن ښار کې د یوې ځان وژونکې حملې وروسته تړلې. د نوموړي په وینا پاکستاني چارواکي باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوي تړون پر اساس دغه دروازه ونه تړي.
د پاکستان د دولت څخه د پاکستان د سرحدي ورونو څخه د حکومت څخه زما ارزو دا ده چې هغه تعهد چې دوی زموږ او د دوی په منځ کې دی هغه باید د ژبې پر سر نه وي، هغه باید په عملي ډول سره ګام کېږدو، هغه باید په داسې ډول سره عملي کړو چې زموږ د دواړو ملکونو ګټه وي پکښې کې.
بلخوا په سلګونه مسافر د دغه دروازې د تړل کېدو په وجه په دواړو خواوو کې بند پاتې دي. د دغه مسافرو ډیره برخه ښځې، کوچنیان او ناروغان دي. دوی له افغان چارواکو غواړي چې د پاکستان سره د ستونزې د حل لپاره خبرې وکړي.
زیاتې سم راسره ونه کړل، د مریضان مونږ دا یو ولیدل پر مځکه دوباره پرېنښولو، دغه نمرات یې راسره ونه کړي چې موږ پر لاله راتېر شو. دا ستړي ټوک ټوک په زرنج کې دوباره زوفت ولاړ ناست دوباره ورجانه
خدای زنده نی در افغانستان پیسه ما از ما میخواست و هرچی که بدن شما مجبوری که بیتی خوابم پیشاوری که براتون بمیدل بود
و مغشتل چی پا دی حقل د پاکستان د کنسلگری د چارواکو نظر هم واخدو خو لدی روحات سو رست هم بریالی نسو. بلخوا یو شمیر میلی سب دا گروایی که چی افغان و پاکستانی چارواکی د دغا تلسی بی دروازه د بیرت خلاص اولو لپاره هڅه ونکړي نو په سلګونه ټنه هغه لنده میوه او سبزیجات به خراب شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ صادرات او واردات کیږي.
صادق رښتنه او په کندهار کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ګوزړ پر ضد کمپاین پیل شو چې اتنی ملک ماشومان ته به د شپه ګوزړو روغتیایي کارکونکو او رضاکارانو ټیمونو لخوا د واکسین ساسکي ورکول کیږي. د روغتیا چارواکي وایي چې تیرو لسو میاشتو په دوران کې په ختیځه سیمه کې د ګوزړ شپه نوی پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو همکار باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د دغه هیواد په ختیځو ولایتونو کې هم د ګوزن په ضد د واکسینو د تطبیق درې ورځنی کمپاین پیل شو. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر باز محمد شیرزاد یو ماشوم ته د دوه ساسکو د واکسینو په ورکولو سره د دغه کمپاین پرانسته وکړه. نوموړي وویل په دغه کمپاین کې هغه اته نیم لکو ماشومانو ته د ګوزن په ضد دوه ساسکي واکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې له 50 کلونو څخه کم وي. دی وایي
د اکتوبر شپږم او مواتم په ټول حوزه کې تطبیقیږي. په دې دور د کمپاین کې به بره علاوه د دینه چې موږ 3,50,000 د 15 کلنې نه کته ماشومان ته به د پولیو واکسین کوو. تقریبا 5.5 لک هغه ماشومان چې عمر یې د شپږ میاشتنۍ نه پورته دی هغو ته به موږ د ویټامین ای کپسول هم ورکوو. په ټول حوزه کې تر دې دمګړۍ پورې موږ شپږ د پولیو مثبتې واقعې چې درې په کونړ او درې په ننګرهار کې دي.
د ننګرهار ولایت اداري رئیس احمد شاه سادات په ولس غږ وکړو چې خپل ماشومان د ګوزن پر زد واکسین کړي. نو موري وویل
ټول ولس باندې غږ کوم چې په هر قیمت سره کېږي خپل اولادونه د دې مرض مقابل کې واکسین کړي. همدارنګه زه غږ کوم په ټول ولس صاحبانو باندې، قومندان صاحب باندې، باندې چې ټول هغه سہولات د لپاره فراهم کړي تر څو پورې په منظم شکل باندې دا واکسین مهارت تطبیق.
یوې میرمنې چې خپل نوی زیږیدلی ماشومې د ګوزن پر ضد د واکسینو تطبیق تراوستې او مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
درې میاشتې کې دا ماشوم براولو ګوزن په ضد اساس کې واکسین ورکو.
د روغتیا چارواکي وایي چې په ننګرهار کې داسې سیمه نشته چې خلک د واکسینو د تطبیق مخه ونیسي، خو د کونړ ولایت په ځینو سیمو کې د واکسینو له تطبیق سره مخالفت کیږي چې په تیرو دورو کې تر 30,000 تنو پورې ماشومان د واکسین له تطبیق نه پاتې شوي ول. خو زیاتوي چې د واکسینو د تطبیق په روانه دوره کې د سیمې له علماي کرامو سره خبرې کړي او تمه لري چې دا ځل به پکې واکسین تطبیق شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
نن د نهه ورځو د 2012 کال د اکتوبر 9 نیټه ده. ملالا یوسفزی نن په سوات کې په یو سوال برید کې جوړ شوې ده.
خو دا څو نه یو د علاج وروسته ملالا یوسفزی روغ شو او بیا په لومړي ځل شخ د ملګرو ملتونو په تالار کې ټولې نړۍ واورید.
پنز اند بوکس ار د ویپنز دټ ډیفیټ ټیرریزم.
خو کله چې ملالا وویشتل شو نو په پلار ضیاءالدین یوسفزی څه تیرېدل.
قیامت نو قیامت نه بم چې ته زیاته و ملاله برمنګم کې ته ونیولې او زه په پاکستان کې ته ونیوم ځکه چې دې کله او خندل نو د دې داخله یو غاړې ته لاړله اوف نو ما او ما خزي مونږ له شپې د ماشومان باندې و چې چړل
خو اوس د برید یو کال پوره کېدونکو دی او مشال ریډیو پر ملاله یوسفزی یو غنټه ځانګړی پروګرام کوي مشال ریډیو د پښتو ژبې هغه یوازینی ریډیو ده چې لملالی یوسفزی سره ځانګړې مرکه کړې ده دغه مرکه او ځانګړی پروګرام به تاسو د اکتوبر په 9 نیټه د شورو یا چهارشمې په ورځ د پېښور په وخت مازیګر 4 بجې او تکراری بڼه به بیا د پنځشمې یا زیارت په ورځ د غرمې په 12 بجې واوري
ملالا یوسفزی د سولې د انعام لپاره هم نومول شو ویل کیږي چې تر دې غړې ګراف تر ټولو لوړ روان دي که څه هم په محمد ایجنسی کې 1500 سلور سکولونه دي خو وسلوالو 119 سکولونه یو ډیګری کالج او یو د زنانه او استادانو هاستل وخت په وخت په چودیدونکو موادوالو زولې دي د دغې سیمې خلک شکایت کوي چې تر اوسه د رنګکل شو ودانیو د بیا جوړولو کار نه دی پیل شوی چې لامل یې د زده کوونکو وخت ضایع کیږي د دغو تعلیمي ادارو استادانو پروفیسران د حکومت نه غوښتنه کوي چې د ماشومانو ته ورپېښې ستونزې هوار کړي نور تفصیل د سیمې نه د مشال راډیو خبریال راکوي
په محمد ایجنسی کې د طالب وسلوالو لخوا تر دې دمه 119 اسکولونه یو ډیګری کالج او یو د زنانه استادانو د استوګنې لپاره جوړ هاسټل په بارودو ړنګول شوی دی چې د زیاتره اسکولونو ماشومان دا سات هم د هغه سہولتونو نه محروم دي کوم چې باید هغوی ته د سرکار لړخه ملاو شي دا کوم قسمه سہولتونه دي او د نشوالي له وجې په ماشومانو کوم قسمه اثر ورځيږي د نوي کلی پلانګار د سرکاري های اسکول یو استاد فضل دایان وویل
استاد کتاب بلډینګ نو چې کله بلډینګ نه تختسیان نه چاک نه کیناتور پر ماشوم د پاره چکم ده بنچ نه ټاټ نه نو څنګه به سبق ودی شي برب چت نه سورې نه بجلی خدا غشن حل ده خو بهر کې کو چتی نو د سور لاندې سره کینی نو دلته د ګرمۍ دا مسله هم ما په خاله مونږ ته نو دا غشن تر ټول نه حکومت لمخه په کار دي چې زمنګا په دې سکونو کې کم بلډینګونه چې ډیمال شي دي چې هغه زر تر زر هغه جوړ کی
به مو د پښتو د مضمون د پروفیسر انعام سلګری سره خبرې وکړي نو د دینه علاوه چې ګنې د اسکول ودانه نشته او یا پکې نور سہولتونه نشته هغه ستونزې هم وویل کوم چې ماشومان او استادانو ته ورپېخې دي
وګورو په یو کلاس کې 100 سټوډنټس دی او داغي د پاره یو ټیچر وی نو تاسو ماته دوی چې دلته کې به د فرنیچر سره تنظیم وي استاد به ټیچینګ څنګه کوي داغي په نسبت کې تاسو د پیښور ماډرن انګلیش سکول نه وګوره په داغي تعداد چې کم دي د 40 نه زیات نه وي د ازره د پاره یو بل ټیچر وی د هوم ورک چې کول د پاره بل ټیچر یو د ټیچینګ د پاره بل یو پیریډ په 3 ټیچرز باندې غشتلې کیږي
د ګورنمنټ ډیګری کالج یکاون د پرنسپل تسبیح الله په وینا چې هیڅ کله مشکل نه ده چې ګنې چیرته دي د سکول ودانی او یا سہولت نه وي نو په هغه ځای کې د اول سبق ونوي د اول ک دوی وواړي نو لکه د نورو قانونو په شان خیز دکړ هم کولای شي او مخ پوړان دي هم تلې شي او هغه یو مثال وړاندې دیکھ
چې رابندرانا ټاګور یونیورسيټي د اوسم په بنگلاديش کې هغه اوسم د سلی او نیمو سلوکانو رئیس ته د اونی لاندې ماشومان ته سبق خيو دا غینه چې کم فنکاران او کم غټ خلک راوتي نو ما خیال دا غي مثال نشته یو ډیر ایر کنډیشن کمره می یو ډیر کوزي او کمفورټیبل ځای می او څوک سبق خو دل نه غواړي نو ما خیال دی نشي خو دل
د محمد ایجنسی د تعلیمي محکمې د مشر سید محمد پوینا چې هغه د خپل اړه ډیر کوشش کوي چې په سیمه کې هر ماشوم تعلیم یافته وي خو د ډیورن د کرخ په غاړه د آباد سیمو زیاتره ولس کورونو ته بیرته نه دی راغلی او په نورو سیمو کې تعلیمی سرگرمی ډیره خیره وانه دي
صرف نه صرف د استاد ازيري ضروري ده بلکې سټانډ اف ايجوکيشن دا امپروو کول پکار دي کم چې نن سبا د نن دور کم تقاضي دي داغه تقاضو مطابق به سټوډنټ جوړي ازيري چې کم نه انده دي خپل معیار نه ګرځي بلکې سټانډ هغه دي بار تقاضو نه د بار دنیا د تقاضو دا غوي د سټانډ نه ځان خبر کی او په هغه سټانډ باندې خپل سټوډنټانو تعلیم او تربیت شروع
محمد ایجنسی کې د ټولو اسکولونو شمیر 1500 اسکولونه دي خو د سید محمد پوینا چې کې نه د زانو کمه پکشته خو هغه فاټا سیکریټریټ کې موجود تعلیمي محکمه ته وینا کړي او نږدې ده چې ګنې دا کمه هم پوره شي
تاسو د قبایلی زده کوونکو د ستونزو په اړه زموږ د همکار رالیګل ریپورت اوریده د قبایلی سیمې د لوبو ډایریکټریټ چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په اخیره ونه کې به دوی په بیلابیلو قبایلی جنسیو کې د فاټا گیمز په نامه د لوبو یو میله را جوړوي او په دې کې به خوښه دولس لوبې شاملې وي. دوی وایي چې د لوبو سره به د قبایلي ځوانانو پام د لوبو په طرف راوګرځي او د لوبغاړو صلاحیت به ورسره نور هم سیوا شي. زموږ همکار د لوړګي نه دا راپور رالېږلی.
د قبایلی سیمې د لوبو ډایریکټوریټ چارواکي وایي چې دوی به د فاټا اولمپیک اسوسیشن په مرسته د رواني میاشتې په اخیره ونۍ کې د فاټا گیمز په نامه د لوبو یو میله را جوړوي چې په دې کې به خواوشا 12 لوبې شاملې وي او دا به په بیلابیلو قبایلي جنسیو کې لوبېږي. په دې حقله د فاټا سپورټس آفیسر محمد ایوب مشال ریډیو ته وویل فاٹا والی بال ایسوسی ایشن جنرل سیکرٹری خورشید احمد په دې حق لو ویل چې دوی د لوبو ته ډیر خوشاله دي.
تیاران د پاټا کلاډیانو په هر لیول سره کړی دي او ډیر خوشاله دي. څنګه چې ماشومان اختر ته خوشاله دي، د پاټا کلاډیان هم دغه گیمونو ته هم دغه لوبغاړي چې د والی بال کم دي.
د قبایلی سیمې د لوبو ډایریکټوریټ چارواکو وویل چې دغه لوبې به تر یوې میاشتې پورې دوام لري او چې کومې لوبډلې پکې کامیابی ترلاسه کړي نو هغوی ته به انعامونه هم ورکولی شي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاکیر ایپی یو روشن فکر سارا ہے
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در دی پارمانو نو پویده
دریا خان افریده در گرگو مرکو سر
غازی سن و بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا با چی یو سی پشتو دیوی
ملنجان که پختنو پا درد بانی دیر درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډي واوري.
اتلان خبرونه تاسو لپاره بشیر غوخ جوړوي. د خبرونه څنګه ده، روانه خبری غړی څنګه ده، په کوم پروګرام باندې سرنی وکړه، رئیسه تبصره کول غواړي، څه بدلون راوسته شو، دغه هر څه تاسو کولای شئ په مشوره مونږ لرا کړی. مونږ تاسو د مشورو پر رڼا کې خپلې خبرونه ترتیبو. که تاسو خپل پیغام ریکارډول غواړي نو زمونږ د پیغام ریکارډونکو ماشین نمبر دی 00420211420. تر څنګ مونږ ته ایمیل هم را لګولای شي په مشال ریډیو @rfeerl یعنی ریډیو فری یورپ ریډیو لیبرټی .org. ورزو انیسی اجمل طرف ته د نن ورځې روستي مهم خبرونه تاسو ته وړاندې کوم.
د خیبر پختونخوا د سوات په چارباغ سیمه کې تیر ورځ نامعلومه وسلوالو د امن کمیټې دوه غړي کلندر او شاروم خان وجلی. د سوات د چارباغ تانی ایس ایچ او طاهر عثمان نن مشال ریډیو ته ویلي چې د چارباغ په منګلتان کې وسلوالو یو موجوده یو پخوانی د امن کمیټې غړی په ډزو ووژل. د فاربنو په میرزل چیک پوسټ بیگا په ریموټ کنټرول بمی چاودنې کې درې امنیتي اهلکار وجلی شوي او نور جوبل دي. په سیمه کې امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د بنو ویران شاه روډ په میرزل چیک پوسټ کې امنیتي سرتیرو قسمه کوله چې د سړک غاړې خښ کړل شوي ریموټ کنټرول بم پې او چاودېدو. د دې پیښې ذمهواري انصار المجاهدین ډلې منلې ده. د سوات ملاله یوسفزی د ګل پرست شروع کیدونکې د نوبل جایزه ګټلو لپاره په نومول شو کاندیدانو کې تر ټولو غوره ده. د اوسلو د سولې د څیړنیز مرکز مشر کریسټین برګ هارپ ویکن وایي ملاله د دې جایزې لپاره تر نورو کاندیدانو مخکې ده. بلخوا په ملاله د حمله یو کال پوره کېدو پر مناسبت مشال ریډیو ملاله یوسفزی سره مرکه کړې او یو ګینټه ځانګړې خبرونه جوړه کړې ده چې د اکتوبر په 9 د کابل په وخت ماسیګر 3:30 او د پېښور په وخت ماسیګر 4:00 بجې خپرېږي. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو شمیر 14 ته رسیدلی. د ولسمشر کرزی ورور قیوم کرزی هم ځان کاندید کړی او د بهرنیو چارو پوهانی وزیر زلمی رسول هم د یو کاندید په توګه خپل نوم ثبت کړی. په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتي ځواکونو ایساف په خبر پاڼه کې ویلي دي چې نن سهار د افغانستان په جنوب کې د عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو سره پنخته کې د 200 سرتیري وژل شوي دي. د نورستان چارواکي وایي چې د دې ولایت د امنیه کومندانې یو کومندان مومن خان نن په 14 کې وژل شوی. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. او مصری چارواکو لواک څخه د لرې کړې شوې ولسمشر محمد مرسي د پلویانو لخوا د پلان شو مظاهرو لپاره امنیتي ګامونه سخت کړي دي. د نن ورځې مظاهرې د عرب او اسرائیل ترمنځ د 1973 کال د جګړې د سلوختمې کلیسې په مناسبت پلان شوې دي.
انیس اجمل وا چې تاسو ته د نن ورځې وروستي مهم خبرونه وړاندې کول. د مشال رادیو همکاران به سبا سهار د پښتونخوا په وخت سهار په 9 بجو په سلام پښتونخوا خبرونه کې ستاسو هرکلی کوي. اوس ترنه د خبرونې کوربه نجیب امیر، د خبرونو ویاند انیس اجمل، پروډیوسر شاهین بونیره، تخنیکی همکار جبار بریال او د مشال رادیو ټول همکاران اجازه غواړي. تاسو په همدغه سپو باندې زموږ نه پسته وایس اف امریکا ډیور رادیو خبرونه اوریدلی شئ. وختونه مو بخیر.